او هم در ډول درسي ساعت تر تل روغ ترغه مخ کی خبرونه راپورونه هم شته چې په پیل کې لاند خبرونه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخکاري ټوپکو څخه د کار اخیستلو لپاره یو نوی طرز العمل اعلان کړی. د هغه بیان له مخې چې د کورنۍ چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر خپور کړ، دا طرز العمل د وحشي ژویو د خوندیتوب او په غیر مسؤلانه ډول د مشکوش چرایي سپورتي او عتیقه ډول لخکاري ټوپکو د ګرځولو، لرلو او واردولو د مخنیوي لپاره په څلورو فصلونو او لس مادو کې تدوین شوی. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د غیر مسؤولو ډلو د انحلال او د ډایاک مدیریتونه او همداراز د دې وزارت اړوند د کشف او له جرایمو سره د مبارزې عمومي ریاست تحکاري ټوپکو د جوازونو د ویش واردولو او ترانزیت یوازنی مرجع دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې په استنبول ښار کې نویو زیږیدلیو ماشومانو ته د پاسپورتونو ویش پیل کړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیات اکل پر ټویټر لیکلی چې په استنبول کې د افغانستان قونسلګری په ترکیه کې نویو زیږیدلو افغان ماشومانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پرون پیل کړه. دا ادعا داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش پروسه پڅه شوې او خلک په دې چاره کې له جدي ستونزو شکایتونه کوي. د راپورونو له مخې هرات د ایران او افغانستان د محصولاتو د څلور ورځني نندارتون کوربه دی. د ایران فارس خبري اجانس پرون راپور ورکړ چې د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې په هرات کې د ایران سرقونسل او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال ګډون وکړ. د دې نندارتون تنظیمونکي علي خاکسر تسنیم خبري اجانس ته ویلي چې په دې څلور ورځو کې به له شلو زیات افغان او ایراني لوی تولیدونکي خپل محصولات په 22 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د ډنمارک سفیر احضار کړی او په دې هیواد کې قرآن کریم ته د شوې سپکاوي پر وړاندې هغه ته خپل اعتراض سپارلی. د دې یوه ورځ مخکې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې یو سړي د عراق د سفارت مخ ته یو کتاب چې ظاهرا قرآن کریم و وسوځاوه. په سویډن کې هم د لوی اختر په لومړۍ ورځ یوه عراقي وګړي د استحکلام د لوی جومات مخ کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای پرون ویلي هغه کسان چې قرآن کریم ته یې ورچولی د اشد مجازات وړ دي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره پرون مسکو ته لاړ. د بیلاروس د ولسمشرۍ مطبوعاتي څانګې پر خپله ټیلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه نن یکشنبه پام کې ده. د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې دواړه مشران به د بیلاروس او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک شراکت اړیکو او ائتلاف پر نورې پراختیا خبرې وکړي. بیلاروس پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مستقیم ګډون نه لري، خو د خپل قلمرو له لارې د اوکراین خاورې ته د روسي سرتیرو په پرېښودو سره یې د اوکراین په اشغال کې د مسکو لوجستیکي ملاتړ کړی. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، د دې یوه ساعت ډیره برخه دوه خپرونو ته نڅانګې او درسي ساعت ځانګړې شوې. خو تر هغه مخکې راپور د هوا پیژندنې مسؤولو ادارو له نن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت وایي د بارانونو د تحلیل او د اقلیمي بدلون د څېړنو له مخې د دې سیلابونو احتمال شته. نوموړي وزارت د سیندونو پر غاړو له میشتو خلکو د یو لړ احتیاطي تدابیرو د رعایت غوښتنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت وایي چې نن د روانې زمري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر درېیمې نیټې پورې د هیواد د سیندیزو حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د وزارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې د وړاندوینو له مخې د هیواد په ځینو برخو کې د نسبتا تیزو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د بیان له مخې د دې ناڅاپي ورښتونو او سیلابونو احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې ډیر شته. دا وزارت وایي چې دا اټکل د هایدرومیتیورولوژیکي سټیشنونو د بارانونو د تحلیل، د اقلیمي بدلونونو د منفي اغیزو او د هیواد او نړۍ د هوا پیژندنې د ادارو د وړاندوینو په اساس شوی دی. بیان زیاتوي چې لنن څخه پیل تر نورو دریو ورځو پورې د سیلابونو د بارانونو او واورو د ویلې کېدو او د اوبو د کچې د لوړوالي احتمال په ځانګړې توګه د پنجشیر، غوربند، لغمان، پکتیا، پکتیکا، لوګر، کونړ، خوست او غزنی د سیندونو پر لاره او د یادو شویو سیمو په ځینو سیلبرونو کېشته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چنګاښ په 13مه هم دې ته ورته خبرداری ورکړی و، خو تیر ځل پر کابل او هلمند سربیره د آمو سیندیزه حوزه هم پکې شامله وه. سیلابونه او د اوبو د سطحې لوړیدل تل عام وګړي په تیره هغه بېوزلې خلک چې د سیندونو پر غاړو یې کروندې او کورونه جوړ کړي زیانمنوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک له نیستۍ او بېوزلۍ سره لاس ګرېوان دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د دولت وزارت نږدې دوه اونۍ مخکې ازادۍ راډیو ته وویل د چنګاښ له 8 تر 11 نیټې په پکتیکا، پکتیا، میدان وردګو، ننګرهار، کاپیسا، لوګر او پروان ولایتونو کې سیلابونو 9 کسان وژلي، 9 تنه نور یې ټپیان کړي او له 300 زیات کورونه یې ویجاړ کړي دي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت په خپل بیګانی بیان کې د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې له استوګنو خلکو غوښتي دي چې د سیلابونو د راوتلو پر مهال د سیندونو پر غاړو جوړ شوي کورونه او هغه خلک چې په لاندنیو سیمو کې ژوند کوي خبر کړي، څو هغوی خپل ځانونه او خپل ماشومان وژغورلی شي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وایي په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي. د دې مرکز مسؤلین وایي چې د مرکز له جوړېدو وروسته توانېدلې چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو د روحي او رواني ستونزو یو برخه راکمه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز درې میاشتې وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی دی. د دغه مرکز مسؤلین وایي 150 کارکوونکي لري چې اتیا کسې ښځې دي چې د لاسي صنایعو، تیاتر، سینما، د انګریزي ژبې د کورسونو، کمپیوټر او قرآن کریم، د ښځو د ظرفیت لوړونې او کورنۍ مشورو په برخه کې په رضاکاره ډوله همکاري کوي. شاپور صداقت د دغه مرکز رئیس ازادي راډیو ته وویل د یاد فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدل دی چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغانو کډوالو
فرهنګیان، سندرغاړي او ښځې د تیرو دوو کلو راهیسې د جمهوریت څخه وروسته پاکستان ته کډوال شوي. ټولو ښه منزلتونه درلودل، ډېرې ښې دندې درلودې، ډېر ښه عاید یې درلودې، خو د شته ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او دلته په بد روحي او رواني حالت کې ژوند کوي. اوس موږ احساس کوو چې هغه تازګي او تراوت چې دوی پخوا درلوده ورو ورو ښکاره کېږي او هماغه انرژي او مسلک چې یې درلود نورو ته انتقال کوي او له هغوی زده کوي.
د ښاغلي صداقت په خبره دوی کورنیو ته ځینې تفریح او سرګرمي پروګرامونه هم لري. دغه مرکز مسلکي او فرهنګي مرستیال لیلا همدرد ازادي راډیو ته وویل په دغه مرکز کې د کورسونو په جوړولو سره توانېدلي هغه ماشومان چې ښوونځي ته نشي تللی ورسره مرسته وکړي.
کم ماشومانو ته د انګلیسي، کمپیوټر او د قرآن شریف د زده کړې کورسونه په پام کې نیولي. د دې تر څنګ غواړو د دوی کورنۍ ته شرایط مساعد کړو چې د دوی د ماشومانو لپاره د زده کړو شرایط برابر شي. ماشومان اجازه نه لري چې پاکستاني ښوونځیو ته ولاړ شي. موږ غواړو یو ځای کې وړوکی ښوونځی جوړ کړو څو ماشومان پکې درس ووایي.
د لاسي صنایعو د برخې رضاکار استاد کاجل احمد یعقوبی ازادي راډیو ته وویل له دې کار موخه د ښځو خودکفا کول دي.
ما خودم استاد بخش صنایع دستی می باشم و در حدود
زد لاسی صنایع په برخه کې استاد یم. دې ته خو احساس کوم چې په ګډوالی کې د افغانو مېرمنو په چوپړ کې هم څو له دغه حال چلري وکولای شي موسی او پرستان بسیا شي
شوند به خود و خانواده خاطی کومک کړه بتونن.
د دغه فرهنګي او هنري مرکز 11 کمون کې مریم ازادي رادیو ته وویل له دغه فرصت څخه په استفادې سره کول شي یو کسب زده کړي.
ما د اوجه میریم د بخش صنایع
مختلفی صنایعو په برخه کې زده کړې وینو. ښه شیان زده کوو، غواړو له دې فرصت استفاده وکړو او همدمو مسلک وګرځي. ځکه د کورنۍ ډوډۍ راوړونکی یم او د کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته کوم.
اتما د یار ونزی زدکون کی ازدی رادیو ته وویل
با کورس انګلیسی و قران شریف مرکز فرهنګی درس میخونم مو اسناد
نو فرهنګی مرکز په قران کریم او انګلیسی برخه کې درس وایم مو اسناد نه لرو د همدې له امله مو په پاکستاني پونځیو کې نه پېږی ته فرهنګی مرکز څخه هیله کوم چې مو ته یو څو نور مضمون نه هم جوړ کړی
مضمون مکتب دیګرام برای ما جوړ کنه
دغه مرکز مسولین د هم وای چې د سینما او خبریالۍ په برخه کې هم یو شمېر آنلاین پروګرامونه لري دا په داسې حال کې دی چې وخت د طالبان له رسېدو وروسته په زرګونه افغان کورنۍ پاکستان او ایران ته کډوالې شوي دي چې وایي له بېلابېلو ستونزو سره په ځانګړي ډول اقتصادي او د استوګنې د اسنادو د نشتون سره مخ دي چې له دې امله وخت په وخت د پولیسو لخوا ځارول کېږي
درنو اوریدونکو اوس موره بولم چې تاندې څنګه او درسي سات خبرونه ووري د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي وایي د سبا پته نه لګي هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي زاهد د ځوانانو لړل یو د سپما نه کوله یو وخت داس هم پرې راغی چې کاری له لاس ور کړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ
ما درآمد درلودای وظیفه میو خو په خپل وخت کې وخت سبب ما باید سپما کړی وای هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله اوس بیا ستونزه دار په خصوصي ملګرو ته اړسوم نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لږې مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وو په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخ ته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي
زه خپله شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي
که موږ تاسو په یاد وي د خلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حس کی د خپل یو هغه راولي یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده حال دا چې دا تعریف ناقص ده د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي.